السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو د پودکاستونو د لړۍ یوې برخې ته او د غراز د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. سعودي عربستان په کابل کې د خپل سفارت د بیرته پرانستو خبر ورکړی دی. دغه سفارت پرون یکشنبه په یوې خبر پاڼې کې ویلي چې دا اقدام افغانانو ته د خدمتونو د وړاندې کولو او د افغانستان او سعودي ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا په موخه کړی دی. په خبر پاڼې کې ویل شوی د دې سفارت خدمتونه له پرون یکشنبې ورځې راهیسې پیل شوي. د 2020 کال د اګست په 15مه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیر شمیر هیوادونو په کابل کې خپل سفارتونه او ډیپلوماتیکي نمائندګۍ وتړلې. خو په وروستیو کې د ایران، پاکستان او د افغانستان د ګڼ شمیر ګاونډیو په شمول یو شمیر هیوادونو بیرته د خپلو سفارتونو چارې پرانستې. که څه هم تر اوسه کوم هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي له شاوخوا 15 هیوادونو سره غیر رسمي تعاملات لري. د کورمې په پالچینار کې پر لطوال د حکومت هغه پریکړه نه مني چې د مخې له عامو خلکو وسلې ټولوي. دغو پر لطوالو ویلي وسلې به هغه مهال حکومت ته وسپاري چې دوی ډاډ ترلاسه کړي چې حکومت خلکو ته امن برابرولی شي. د دغو پر لطوالو په خبره حکومت له یوې خوا د شیعه او سني مشرانو ترمنځ جرګې جوړولې او له بلې خوا یو اړخیزې پریکړې کوي. د سیمې خلکو د ازادي راډیو مشال څنګه سره په خبرو کې ویلي موږ وسلې ځکه ساتو چې حکومت مو امنیت نشي نیولی. دغلته تازه د شیعګانو او سنیانو ترمنځ فرقې شخړو کې یو څلرویشت کسان ووژل شول او له 200 زیات نور ټپیان شول. د غزې د ملکي دفاع اداري ویلي د اسرایلو په تازه هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 15 فلسطینیان وژل شوي دي. د تاوتریخوالي دغه راپور پرون یکشنبه داسې مهال ورکړل شو چې د فرانس پریس خبری اژانس د راپور له مخې حماس ویلي د اوربان تړون ته تر بل هر وخت ډیر نږدې دي. حماس چې په غزه کې له اسرایلي ځواکونو سره جګړه کوي د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. نړیوال ورځ تر بلې په غزه کې د بریدونو له کبله پر اسرایل نیوکې کوي، خو دغه بریدونه همداسې دوام لري. د یکشنبې په ورځ د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د غزې پر ماشومانو او روغتونونو د اسرایل بریدونه وغندل او ظالمانه یې وبلل. بلورته د بشري حقونو د څار سازمان وایي فلسطینیان له تیر یو کال راهیسې په غزه کې اوبو ته لاسرسی نه لري. د دې ادارې په خبره فلسطینیان اوبو ته له لاسرسي اسرایلي چارواکو محروم کړي. په غزه کې یوې رضاکارې ویلي
موږ هر ورځ داسې ماشومان وینو چې د اوبو د نه موجودیت له کبله مري. هېڅ پاکې اوبه نشته چې میندې ترې خپلو کوچنیو ماشومانو ته شیدې جوړې کړي. د هغو ښځو لپاره چې نوي ماشومان پیدا شوي دي هم اوبه نشته چې ویڅکي او ماشومانو ته شیدې ورکړي.
د بشري حقونو د څار سازمان ویلي چې نړۍ باید په غزه کې د نسل وژنې مخه ونیسي. او د کابل پیروزی ځوانانو ټیم وتوانېده د عدالت فرا ټیم مات کړي. د افغانستان د فوټبال د قهرمانانو په لیګ کې د یکشنبې په ورځ دوه لوبې ترسره شوې چې د کابل پیروزی ځوانانو د عدالت فرا ټیم ته دوه د یو په وړاندې ماته ورکړه. او په دویمه لوبه کې سرسبز ټیم د خودیم اف سی بلخ سره مساوي شو. په لومړۍ لوبه کې سید زکریا سادات او محمد هارون نصیری ګولونه وهل. نن دوشنبه د دغه لیګ وروستۍ لوبې د فرا د ابو مسلم او د کندهار د عینو مینې ټیمونو ترمنځ او د هرات صرافان او د هرات د خوافی ټیمونو ترمنځ ترسره کی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. ادرس دی ازادي راډیو ټکی کام. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي نن دوشنبه په 11 ولایتونو کې د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ پر ضد د واکسینو کمپاین پیلوي. د ګوزن د واکسینو نوی کمپاین داسې مهال پیلېږي چې نړیوالو روغتیایي ادارو په افغانستان کې په وروستیو کې د پولیو د مثبتو پیښو په زیاتېدو اندېښنې ښودلې دي. پولیو یوازې افغانستان او پاکستان کې پاتې ده، خو په نورو نړۍ کې یې ریښې وچې شوي. تفصیل له فریدې سیاله اورو.
دا ګوزند د ناروغي پر ضد د دې تازه کمپاین په اړه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په بیان کې ویلي د دې درې ورځنی کمپاین په ترڅ کې به په کابل، کندهار، هلمند، اورسکان، زابل، ننګرهار، کنر، لغمان، نورستان، هرات او کندز ولایتونو کې شاوخوا 4,800,000 هغو کوچنیو ته چې عمرونه یې له 5 کلونو ښکته دي د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د افغانستان په 11 ولایتونو کې د پولیو واکسینو د کمپاین په داسې حال کې پیلیږي چې له دې وړاندې د روان میلادي کال په سپتمبر میاشت کې طالبانو د نږدې 2 میاشتو لپاره د پولیو واکسین کمپاینونه درولي وو. د پولیو ویروس د متخصصو ډاکټرانو په خبره دا ویروس د منی په موسم کې وده کوي او خورېږي، خو د ژمي په لومړیو کې د دې کمپاین بیا پیل به وکولی شي د دې ویروس په مخنیوي کې مرسته وکړي. په اړه یې سید کمال شاه چې کلونه یې په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو له ادارې یونیسف سره د واکسینو د کمپاین د مپوهوي په برخه کې د یو مسؤل په توګه کار کړی دی، وایي د ژمي موسم یو ښه فرصت دی چې د پولیو د ویروس مخه د واکسینونو په تطبیق سره ونیول شي. سید کمال شاه ازادي راډیو ته وویل که د واکسینو کمپاین کور په کور وشي یا جوماتونو ته ماشومان ور وغوښتل شي، دغه په ټکو مهم د خلکو خبرول او د واکسین په اړه هغوی ته عامه پوهاوی ورکول دي.
د خبرتیا ستونزه دلته په افغانستان کې د خلکو پوهاوی له کمپاینونو د خلکو خبرتیا ډیره ده، خو د خلکو پوهاوی د واکسین په هکله، د واکسین د ګټو په هکله او د پولیو ناروغي د اضرارو په هکله تروسه پورې ډېر کم دی. دا هغه څه دي چې باید پولیو د مزړو د پروګرام په خاص ډول باندې نړیوال سازمانونه ورته فکر وکړي.
که څه هم بخوا په افغانستان کې د پولیو واکسین کور په کور ماشومانو ته ورکول کېده، خو د طالبانو حکومت په وروستیو کې کور په کور د واکسینو ورکول درولي او پر ځای د کلو په جوماتونو کې ماشومانو ته د پولیو د واکسین په ورکولو ټینګار کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د تیری لیندې میاشتې په 14مه په یوې اعلامیه کې د طالبانو د دې پریکړې په اړه اندېښنه وښوده او ویل له کور په کور واکسین څخه ځانګړو ځایونو ته د پولیو واکسین د تطبیق د طریقې بدلول ښایي په افغانستان کې د پولیو ویروس د مثبتو پیښو د زیاتوالي لامل شي. د دې سازمان په اعلامیه کې وړاندې راغلی و سږ کال په افغانستان کې د پولیو په پیښو کې د تیر کال پرتله 283% زیاتوالی راغلی دی. د روغتیا نړیوال سازمان ویلی و د وحشي پولیو ویروس د یو ډوله چاپیریالي مثبت پیښې چې له دې وړاندې په جنوبي ولایتونو کې ثبت شوي وې په روان میلادي کال کې شمیر 4 ته رسېدلی، په داسې حال کې چې په 2023 کال کې د پولیو همدا ډول 3 مثبت پیښې ثبت شوي وې. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې سږ کال په افغانستان کې هیڅ د پولیو مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو د روغتیا نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ د روان کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبته پیښې ثبت شوې دي. پولیو یا د ماشومانو ګزند یو ویروسي او شدید ساري ناروغي ده چې په ماشومانو په ځانګړې توګه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کم وي د دایمي فلج یا جسمي ناتوانۍ او کله کله د مرګ سبب کیږي.
هیلا
د ښځو لیدلوری.
د هیلی پروګرام دې برخې ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. نن را سره په هیلی پروګرام کې هغه نجلۍ میلمنه ده چې دی د طالبانو په دوره کې یو کال ښوونځی هم لوستی دی. سمیا هغه زده کوونکی چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړی شوې خو تر هغې وروسته له زده کړو پاتې شوه. هغه وایي کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شو دا ټولګي ته تلله او یو کال وروسته هم وکولی شو چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړي، خو دا دی چې اوس په کور ناسته ده او له اووم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. له سمیې مې په دې مرکه کې لومړی دا پوښتې دي چې د طالبانو د راتګ د ورځې څه ورته په یاد پاتې دي. ښوونځي ته تللی وې چې کومه ورځ طالبان راغلل که نه رخصت وې؟
سلامونه، زه به درته ووایم چې زه په خپله اووم صنف کې وم او شپږم کې چې کله طالبان راغله. زه چې کله مکتب ته لاړم نو په هغې وخت کې طالبان یعنې نه وې راغلي. ما یو کال د طالبانو په وخت کې ویل، خو زه په اووم صنف کې چې ونیسومه د هغې ورځې نه نور زه لا نه ړم.
یعنی طالبانو دوره کې تاسو کال ویلې ده دا هیڅ سره ته وکړه کله چې طالبان راغلل او تاسو بیا د طالبان دراتک نورو سره خوانځي ته لاړې دا یو کال دی څنګه تیر کړو دا ویره در سره و چې تم کوم ته لاړ شي نشي کولای درس وای په کور باندې کېنی
حتی ما سره دا خپل دا ویره وسه چې طالبان اول مچ راغلی مونږ باندې مکتبونه بند کړو اول وای چې باید د لکانم را نسی انجونې را نسی بعد لغې نه ویلې چې لس ورځې بعد باید د لکان راسي او انجونې را نسی بیا له هغې وخت نه زه ډېره زیاته ډارېدم ځکه زیاتره وحشتونه د دوی ما لیدلي وو چې زیاتره ښځې په درو باندې وهلې زیاتره نجونې بیا هم دغسې وهلې دي نو زه به چې مکتب ته تلم زیاتره نوم مکتب له کور نه هم ډېره ډېر زیات لري وو حتی نیم ساعت به لاره کېده یا یو ساعت مونږ په ډېرې سختۍ مکتب ته تلو مونږ به ډېر زیات ډارېدلو ما سره تل همدا ویره وه چې څوک راته څه ونه وایي مونږ په ډېرو سختو شرایطو کښې مکتب ولي مونږ نشو کولی چې په ښه شرایطو کښې مکتب ته لاړ شو ځکه چې مونږ ډېر زیات بې حده له طالبانو څخه وېرېدلو
دغه یو کال کښې چې د طالبانو وخت کښې مکتب ته تللې تا وویل چې مکتب درنه لرې م وه کله چې مکتب ته تللې بیا مکتب کښې دې څنګه احساس کول ته م یېرېدلې چې والله طالبان را نه شي څه مونږ ته ونه وایي استادان یم ښځې وي که نه نارینه درته را تلل مکتب کښې مو طالبان وه که نه
اصلا استادان یم چې وي له اول نه تر اخره پورې وي مونږ د اووم صنف پورې مونږ ټول اول صنف نه تر دولسم پورې ټولې ښځې وي خو مونږ بیا هم وېرېدلو چې که چېرته طالبان داسې مونږ ونه وهي یا څه راته ونه وایي چې نور دوی مکتب ته را نسی حتی چې مونږ په اخرنۍ ورځو رخصتولو مونږ ډېر زیات وژړل مونږ ویلې چې مونږ نشو کولی چې بیا له دې نه بعد راسو بیا مونږ هم وویل چې باید راسو بیا هم ډارېدلو چې مونږ ستا طالبان څه شی ونه وایي ځکه چې طالبان خپله نه خوښوي چې انجونې بعد له شپږم صنف نه جیګ صنفونو ته باید انجونې را نسي مونږ یعنې له دې نه ډېر زیات تېرېدلو چې څنګه اوس وکولی شو چې خپل مکتب ته لاړ شو
سمیه که په دې اړه راته ووایې دغه ښو ورځو کیسې دې راته وکړه په یاد دې چا ښوونځي ته وړې وي هغه کوم مکتب کښې چې دا شپږم صنف نه فارغه شوې همدې مکتب کښې وي که نه کوم بل مکتب ته تللې وي چا سره تللې وي
اول اصلا ما کاکا ما نه عکسونه د فورم لپاره واخېستل مونږ چې لاړل هغه مې هم را سره دو دانې امګانې مې را سره وي زه اول کښې ډېره زیاته بې جورت وم ما ویل که دوی مکتب کښې داسې څوک دي چې ما ته څه ووایي یا را ته غوسه شي را باندې غوسه شي چې ته ولې داسې نه یادې زه ډېره زیاته ډارېدم خپله یوه ما هم په هماغه مکتب کښې استاذه وه بیا له هغې نه بعد مې خور مې هم را سره وه څو ورځې په صنف کښې به خور مې هم را سره کېناسته تر څو کاکا لور مې هم چې منځولې ده هغه به م را سره ناسته وله چې دا ونه ډارې شي زه به په هغې ډاډه وم هغه به په ما خو بیا هم زه ډارېدمه له هغې نه بعد تر اووم دوم صنف کښې ومه چې مونږ بل مکتب ته م یعنې راغللو له هغې نه بعد چې مونږ راغلو هغې مکتب کښې م بیا ته ناست وم ځکه کاکا لور مې هم را نه لاړه هغه د هغوی کور لږ لرې زمونږ نه بېخي زیات لرې وو خو مونږ مکتب هم بېخي زیات لرې وو له خپل کور نه م نشم کولی چې یوازې لاړې شم بیا مې ښه ورور مې زه مکتب پورې ووتم او بېرته کور ته راوړم
دې وخت کښې څو کلنه وې
زه د پېنځو کلو وم چې مکتب کښې داخله کړم او چې په دوهم صنف کښې هم فکر کوم د اوو کلو وم
هغې وخت کښې دې کوم مضمون ښه زده کوو همدغه ټول اول صنف نه تر شپږمه پورې کوم مضمون کښې تکړه وې ښه دې زده کولی شو بیا
زیاتره چې استادانو را ته فرین را کوو یا کوم نام د مضمون لپاره را کوو د درس لپاره زیاتره به یې په ریاضي کښې را کوو په پښتو کښې را کوو او بیا هم د ژوند مهارتونه تر درېیم صنف پورې او په اووم صنف کښې چې شپږم صنف کښې چې وو بیا ساینس او ټولنیز دې کښې مې زیاتې نمرې اخېستې انګلیسي
استادانو برخورد په ټوله کښې له تاسو سره څنګه و تا وویل چې زه بې جورته مومه بیا استادانو خو داسې نه دغه کولې چې یا در باندې غوسه شي یا داسې څه ووایي چې ته نور هم بې جورته شي ورسره
حتی زمونږ استادانې داسې ډېرې زیاتې ښې ښځې وې یعنې مونږ استادانې لکه ما ته داسې ښکارې بیا ول بې جورته وم بیا وروسته ما ته استادانو داسې ویلې وایي ته مه ډارېږه مونږ نه مونږ درته هېڅ نه وایي تاسو بېښې مونږ داسې لکه ما لور غوندې ته ما ته به یې تل همدا خبره استاذه کوله ما هغه استاذه هېڅکله به م له یاده ونه وځي حتما ما پرون مې هم په یاد کښې راغله چې هغه استاذه یې مونږ څومره ښه وه هغې استادانو به زیات محترم مونږ اچولې مونږ همچنن زمونږ سنفیان یم چې وس سنفیانه نه زمونږ خپل د غونډې مونږ د کورنۍ د کاکا له دغه سوي مونږ زیاتره ټول سنفیانه سمینه یې راسره
څه مشو کې کې نه ستې مکتب کې
مکتب کې زیاتره زه په استاد چې کېنول مې وته څه په اصل په سم کې وړه او د ټول بل څه مزه وړه ټول ما نه غټه وي څه څه په کوچنیواله کې په مکتب کې داخله کړم نو استاد دې لپاره په اول صف کې کېنولم
عموماً اول صف کې چې څوک کینی بیا استاد در باندې ډېر غږ کوي کله داسې شوي چې درس دینه وي د استاد درته ویل چې جګي شه تشریح وکړه
زیاتره خو ما درس ویلی خو یو ورځ داسې کومه ورځ را تللې چې ما درس نه یې ویلی استاد راته وویلې چې جګه تشریح وکړه کله چې ما ویلې زه به پکې کومه یوه غلطېدم خو بیا م استاذ یې راسره زیاتره کومک کو بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کړمه او استاد مې د دې کله کله به استاد قارم کوي زیاتره په غوسه کېږي استاذانې خو بیا ما به درس یادوم
پتل راته وایه کور کې د درس چا سره ویلې چې کله به مکتب نه راغلی او مکتب نه وروسته کورس ته بل کوم ځای ته تللی چې درس زده کړې هلته انګلیسي ووایې یا مدرسې ته لاړ شي
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم کور ته به چې راغلم پلار به مې راسره یادوم چې خو مې لکه څنګه چې د کور ماشوم هم ټول رانه غټ و نو ټول به راسره درس ویلې همدغسې مې پلار مې راسره ویلې خویندې مې راسره ویلې ورونه مې راسره ویلې
چا در سره ډېر همکاري کوله تشویق کولی شي ډېر درس ووایې چا اول نمره شي صنف کې دویم شي
اول مې پلار راسره کوله خور مې راسره کوله خور مې پلار نه زه ډېر منندوم ځکه چې ما سره ډېر کومک کړی تر څو زه ښې نمرې واخلم ښه په جګو نمرو کې راسم خو ما سره درس هم زیات یاد کړی زه ډېره ترې مننه بیا هم کوم
خپله په صنف کې څوم نمره وې
په صنف کې زیاتره زه څلورم راتلم یا پنځم راتلم
کدام را ته وایې سمیې خاطراتو کتابچه یې درلودله مکتب کې چې څه پکې ولیکي که نه فکر دې کوي چې لا وختي دی چې هغه کتابچه ولري
ما خو خپله چې د خاطراتو کتابچه مې جوړه کړه په پنځم صنف کې وه نو ما د دې لپاره جوړه کړه چې دې نه بعد کې داسې زیاتره صنفیانې ما سره ما خاطرات ورسره پاتې سي د هغوی خاطرات له ما سره پاتې سي زیاتره خاطرات هم له خپلو ښو صنفیانو نه وو
هغه کتابچه اوس هم در سره شته
را سره شته
څه پکې ډېر ښایسته دی چې ته یې همیشه ګورې لولې او ځان سره یې ساتې
زیاتره مې چې خاطرات دي هغه مې د صنفیانو کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې پکې لیکلي دي هغه مې ډېر خوښ دي چې تل مې زړه ورپسې خپسې وایم او په دې تېر اخر کې شپږم صنف کې چې ومه بیا هم دا د مکتب په اړه مې ولیکل چې مونږ صنفیانې کوم صنفیانې مې چې ډېرې راباندې ګرانې وي د هغوی نومونه مې پکې لیکلي او زیاتره همدغسې نور
سمیه جانې په ښوونځي کې خو دغه شپږم اووم اتم د عموما ماشومان وي پکې که په دې اړه راته ووایې هغه وخت کې د جنګ کول او ځکه چې ماشومان خو یو بل سره اتمن په چوکۍ یا نخلي یا په خوراک نخلي جنجال راځي کله دې جنګ کړی جنګ دې راوړی کور ته
زیاتره خو داسې وو چې په مکتب کې مونږ دومره جنګ نه کړ ځکه استاذانو نه ډارېدو چې هغوی را ته په غوسه کېږي خو کله کله به هم لانجه راغلله چې تا ولې ما کتابچه کې ما کتابچه ورکه کړې یا یې تا ولې ما قلم ورک کړی په دې باندې جنګ را ته یا په څه شي باندې نورو باندې جنګ را ته خو زیاتره زه په دې ډارېدم ما درته یو ځل هم وویل چې زه بې جرأته وم زیاتره زه به په ما سره بل څوک نه وو لکه خویندې ورور خویندې یا څوک راسره نه وو مور مې چې استاذ یې په هغه مکتب کې نو زه به زیاتره ډارېدم له خلکو نه بیا ما دومره جنګ نه کوه بیا هم که کومه لانجه به راغله نو زه ډېره خفه کېدم ما به ژړل
شپږم صنف په اړه راته وایه په دې کې خو تاسې خبره وی چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسې نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندېږي هره ورځ به چې ښوونځي ته تللی څه هیله دې کوله چې خدای پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اووم صنف ته لاړه شم شروع یې کړم مخکې لاړه شم دا هیله دې کړې ده لاره کې یا همالته په مکتب کې یا کور کې
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کولې حتی مونځ به مې چې ویلې وکړه یا مدرسې ته م لاړم همدا دعا به مې وکړه خدایه ته بېرته یې مونږ حکومت جمهوریت خپله بېرته راولې مونږ مکتبونه را ته همسې خلاص پرېږدي تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو مونږ ته یې پرېږدي او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو هلته دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې بیا چې کله به دا شپه شو مونږ به ویل چې خدایه کشکې دا شپه لږ ژر سبا سچمو مکتب تلرسو همدغه وخت بیا هم سنت نه بعد مسوتله حتی اخری ورځ باندې موږ ټول چخله تمرین کوله ټول ویل دعا وکړئ حتی استادانو راته ویل چې دعا وکړئ ترڅو تاسو بیرته خپل مکتب ته راشئ.
هغې ورځې نه وروسته چې مکتبونه بند شو د هغې ورځې داسې کیسه دې په یاد ده، څه خاطره دې په یاد ده چې موږ سره یې شریکه کړې؟
له هغې ورځې نه چې مکتبونه یعنی خلاص هغې وخت کې شپږم آخري ورځې خاطره مې دا ده چې موږ کله مکتب ته تللو په هماغه وخت کې یو څه زه ډارېدم، خو بیا نن صنفیانو سره تلم، صنفیانو نه مې زه ډېره خوشحاله یم. هغې وختونو کې به زیاتره ما صنفیانو سره به ګرځېدم، یعنی زیاتره به باندې چې وتلو یو څه خوراک به مخخېسته هغوی سره به یعنې چې ګرځېدلم زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې موږ مکتب ته لاړو. استاد یوه خاطره مهم دا ده چې استاد موږ ته درس راکاو، نو په هماغه وخت کې موږ ټول وژړل چې دا سترخط خاطره وه، یعنې اخرنۍ ورځ وه، موږ ټولې جامې لپاره ژړل چې ولې موږ مکتب بندېږي.
مکتب کې چای ډېر خوړل، مخکې د خوراک موضوع یاده کړه، ماشومان خو عموماً ځان سره وچې ډوډۍ وړي، تا مکتب کې چای اخیستل که کور نه دې څه وړل؟
زیاتره خو به مې مورجانې را ته په دېش کې یو څه اچول چې وایخلم، خو هلته به موږ ته مکتب کې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته ویسو هلته یو، خو ځکه کېدای شي د هغوی امن ډېر زیات و، پابندي په موږ ډېره زیاته ویل کېدای شي زهر یې په کې څه نور شاګردان پې مریضان شي یا چېرته اوسي، نو دې لپاره یې موږ ته نه پرېښود. بیا که مکتب ته تلم زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل، مکتب مخې ته به مې اخیستلم، هلته به مکتب ته وړل، پټ به مې وړل، که اجازه به نه راکول بیا مکتب نه به چې وروسته راووتلو چې به م ځان ته واخېسته، یا به م داسې شور نه خود و، یا به م اسکریم یا جاله واخېستله.
هغې شیانو پسې اوس کمې پسې ډېرې خفه شوې چې لاړه شي وی خورې، لکه مغه ورځې راشي څه به ډېرې خورې؟ یعنې که ته بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې، کمې به یې واخلې او به یې خورې؟
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورسره خفه یم چې څومره مزهدارو، خپلو صنفیانو سره به یو ځای تلو، صنفیانو سره مې یعنې یو ځای خوړل، خو زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتما دا ځل خلاص د صنفیانو سره مې یو ځای ځو لکه مخکې چې هماغسې.
سمیه، لول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې، څه فکر دې کړو چې آینده کې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کاره کېږي؟
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټره سم یا استاده سم، خو اوس مې زیاتره چې خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي، ځکه زیاتره تلویزیون کښې چې یا په نورو رسنیو کښې چې زه وګورم زیاتره نطاقانې نو ما هم هغه خوښېږي.
اوس چې کور کښې ناسته یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته، ورځې دې په څه تېرې، وخت دې په څه تېرې؟
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم، یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغه باندې تېروم، یا هم کله کله خپل قرآن کریم راخلم هماغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم، او یا هم مور سره خیاطي کوم.
خیاطۍ کښې دې څه زده کړي، څه ګنډلی شي؟
پنجابي کالي مې زیاتره زده کړی او استاد تللی.
ځان ته دې تر اوسه پورې ګنډلي که نه له هماغه مرحله کښې چې زده کوي؟
ځان ته خو مې لا تر اوسه یعنې نه دي ګنډلي، خو یوازې یو وړکټۍ کمیس چې د ګوډۍ لپاره هغه مې ګنډلی و.
ګوډیانې اوس هم کوي؟
اوس خو یې نه کوم، ځکه عمر م ورو ورو جګېږي، اوس نه کېږي، خو همداسې مې ګنډلی، ځکه ګوډیانې نه لرم، اوس مې ساتلي خپل خاطراتو غوندې لرم، خو ما ساتلي دي د خاطراتو غوندې، د وړکتنې خاطرات.
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي، هغه کمیو کښې د ثبتناب نه ده کړی چې له اووم نه پورته درس ورکوي، دوم صنف اتم صنف دا ټولګي درس ورکوي؟
ښوونځي چې شروع شوي دي اصلا ما لا تر اوسه نه دي لیدلي، ځکه موږ کور سره چې نږدې د ملکه سریا ده، هغه یې نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نږدې ده، خو دلته یو دانه مکتب دی چې شخصي ده، هغې کښې د اووم صنف درس هم ورکوي، هغې کښې مې ثبت نام کړی دی، خو راته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راشئ.
آنلاین یادوم، آنلاین کوم ښوونځی خو دې نه ده پیدا کړی؟
آنلاین پیدا کړی ده، خو زیاتره هغه هغې نه هم درس وایم، خو داسې وه چې ما خپله هغه درس ویلي، خو له هغې نه بعد بیا استادانو موږ پرې نه ښودو چې هغه درس نه ووایي، ځکه وایي به موږ دومره وخت نه لرو، ځکه خپلې وظیفې ته یې له لاړ شو، یو مړی حلاله روزي ځان ته پیدا کوو.
په کور کې د خلکو په ټوله کې د خویندو ورونو مور او پلار برخورد در سره څنګه ده؟ د خو د کور ماشوم مې او څه ورته وایه د کور وړه وړه مې دا چې اوس ښوونځي ته نشي تللی هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي، د دوی برخورد در سره څنګه ده؟ څنګه برخورد در سره کوي؟
مکتب بند خرابی خبر
بیرون بوزی اغمل گرے دشتہ چې ور سره کوڅه کې لوبي وکي یا نه کوڅه دې دم نه پرېګ دی
کوڅې ته مې پلار پرې دي ځکه کله کله زه کوڅې ته مو زما ملګري مسته څو دانې دي زیاتره خو لوبې نه کوو ځکه چې هغوی لوبې نه دي خوښې خپل ساعت تېرو یوازې د خبرې کوو سره کیسې کوو زیاتره او یا هم د یو بل کورونو ته ځو
په څه کیسې کوئ څه خبرې کوئ خپل منځونو کې چې کینئ
زیاتره د خپل ځوان په اړه کوو لکه مونږ وایي چې زیاتره خپل ځوان کیسې کوي ملګري چې دا مونږ ځوان د سړي ورکه نه کیسې کوي یا د سال د سالګري خپل کیسې کوي د سي کوي
سمای جان ته خو لا ډیره وړه مې خو په دې کله فکر کړی چې چیرې دا خوندې هم داسې بند پاتې شي ته به څه کوي څه پلان لري یا که کورنۍ درته وایي چې کم داسې خوانزی بندی او تنشی که والای مکتب وای واده بنده فکر وکي دا مسائل د کله ذهن ته راغلي دي
دا مسائل مې هیڅ کله ذهن ته نه راځي ځکه کوم بابل خپل یو پوه شخص شخصیت دی ما بل خپل ډاکټر لا کله مونږ ته دا نه وای نو پلاجان مونږ سره ډیره وساته مونږ نن دوی چې دا څه خبرې مونږ ته نه کوي خو بیا ما ته وای چې اتمن مکتبونه شروع کیږي کې دې سي سن کال بعد چې ته د عمر تر اخره پورې کې دې مکتب شروع سي نو بیا وخت کې کولای شي چې وای
خپل خو بیا درته دا فکر نشته دا روحی روانی وضعیت دې څنګه ده ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر سم نه وي بې ځایه جنګ کوي عادي خبره باندې غوسه کیږي ستا فکر سم ده څه تغییرات خو درکې نه دي راغلي
زیاتره هغې وختونو کې چې زه وم ډېره زیات خوشحاله وم چې ما سمپلارې
گوریا خپل کور کې نږدې کورور دی کوم یو مکتب ته ځي یا پانتون ته ځي کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای نجلۍ پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي
ما اول چې موږ باندې مکتبونه باندې شاغي ورځ لکه مې ورور مکتب ته ته اوس پانتون کې د اوسوای مو ګوره دوی څومره طریقې وکړله لاړ مکتب نه پانتون ته لاړ اوس ورور مې دواړه یې په دوم کال ته دي پانتون دوم کال ته یعنې دریم سمستر ته رسېږي نور هلکان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي یم دا زیات داسې ما ته زور راکوي چې ولې دوی مکتب ته ځي ولې زه نجلۍ یم ولې
محروم شي چې اوم صنف ته ورسېدي هغوی نشي کولی چې نور مکتب ته لاړ شي هغوی ته د پیغام څه ده څه ویل ورته غواړي چې خپلې هیلې ژوندۍ وساتي خفه نه شي روحي رواني وضعیت خراب نه شي
پیغام مې ورته دا ده چې همېشه خپل درسونه په خپل کور کې وایي که هر کله اوسه کې داسې مکتب مو شروع شي بېرته نو کولی شي چې مونږ بېرته خپل مکتب ته لاړ شو خپل مکتب کې خپل کور کې خپل درسونه ووایي او هېڅکله خپلې دا هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي ځکه کولی شي چې څو کاله بعد هم دا هیلې بېرته راژوندۍ کوي بیا نو زه دا وایم چې هېڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ورنه کړئ، ځکه چې یوه نجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره نسان وایي چې څلوېښت دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ډېره زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړې. کور دې ودان. خو یو بله پوښتنه، اوس څو کلنۍ ته؟
اوس خو زه د راتلونکې میاشته یعنې د حمل نولسمه باندې دیارلس کېږم.
دیارلس کلنۍ. ډېره مننه. کور دې ودان سمایي جانې.
دا هیلې پروګرام وروستیو شیبو ته راورسېدو. ورزو د سمیې په اړه باندې د هغې د مور خبرې اورو.
السلام علیکم، زه د سمیه مور یم. او په دې تشویش کې خو موږ هره ورځ تېرو، یوه ورځ نه ده، هره ورځ موږ څو درې کاله ووته موږ په دې تشویش کې تېرو چې دوی له زده کړو نه پاتې دي، مالورګانې په کور ناستې دي او سخت تشویش اخیستي یو. او موږ په نن او په سبا کې یو چې نن او په سبا کې به مکتبونه شروع کېږي او دوی به مکتب ته ځي. او په ډېر سختو حالاتو کې موږ دوی دې وخت ته راورسولې چې دې وخت دوی ورسېږي او دوی تعلیم وکړي. دې نه پورته تعلیمونه ته خو نه پرېږدي، خو موږ هره ورځ بس ژوندي انسانان یو، داسې یو لکه مړه د مړو په شانتي یو، خو پکې ژوندي یو. بس خپلې ساګانې اخلو، د لورګانو تشویش یو، زنه ټول افغانستان میندې او پلرونه یې ټوله په تشویش کړي دي. او سخت حالات ده، څه به ووایو، هېڅ هم نسو ویلی.
لا تر اوسه پورې خو لا وړې دي، دومره د ودېدو خو نه دي. خو ما او پلار خو یې وایي چې لس کاله طالبان دلته نور کینیم او لس کاله بعد خدای پاک دوی ته زمینه برابره کړي، بیا به هم دوی موږ پرې نه دو او تعلیم به پرې کوو له خیره سره.
آزادی میلمه. د آزادی میلمه د خبرونه ته مو زنوري اس نوري هرکلای کوم. د خبرونه ته مو داسې او څوک میلمه کړی دي چې کلونه کلونه د افغانستان په لری پروتو سیمو کې د کلیوالو خزو په تیر بیا د کندو او رندو لاسنیوي کړی دی. زموږ میلمه نه ده انارګله زیرک چې د یوې مرستندوی ټولنې له لارې بې وزلو ښځو ته مرستې رسوي. اغلی زیرک خبرونې ته ښه راغلاست. په پیل کې که په خپله خپل ځان اوریدونکو ته وروپیژنئ، مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د ازادي راډیو له لارې نه اول سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته، بیا د دغه راډیو له لارې نه ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. زه په پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې زیږیدلی یم او فعلا دغلته اوسېږم. یعنې ما تر دولسمه پورې مکتب ویلی ده او څلور کاله مې پوهنتون ویلی ده. په مکتب مې د علی مخزن په لیسه کې، یو مشهور لیسه ده په پکتیا کې، دغه په لیسه کې ما تر دولسمه پورې خپله زده کړه سرته رسولی. بیا پوهنتون مې دغه زمزم پوهنتون کې د اداره ډیپلوماسي بخش کې ما پوهنتون دلته ویل دي پکتیا کې. او ما په پکتیا کې په څوارلس ولسوالیو کې مختلفو کلیو کې ما خدمت کړی د ښځو لپاره، د ټولو دفتر سره اوس هم فعلا وظیفه لرم.
که راشو دې ته چې تاسو ویلې چې په پکتیا کې مو ټولې زده کړې هلته کړې دي، لوړې زده کړې مو همالته کړې دي، دا په ګردیز کې و ټول که نور ځای کې؟
دا ټول په ګردیز کې و. یعنی په کومه سنه کې زما خپل دولسم سنف پاس کړی، دا د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې و. ډېره یو ښه دوره و. پوهنتون مې دا اوس ویلي دي، بعد له هغې نه هغه ته خو یعنی دولسم اسناد بس څوک اخیسته که نه، هغه یعنی ډېر داسې په لوړه درجه معرفي کېده. خو پوهنتون مې دغه امارات اسلامي سه کله راغله په 2020 کال کې، په هغه کال کې ما شپږ سمستره مې ویلي او دوه پاتې و. بیا دوه سمستره مې په دغه اوس په د امارات کې وویلي، هغلته مې لیک دسیا خوا دی. خو بس مشکلاتونه و، خو موږ کوشش وکړه سه دوه سمستره ووایو. او بدبختانه بدبختانه سه مایوسه په دې سه اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی.
ولې مو ډېر په ځان سره لوړو زده کړو ته مخه کړله؟ تاسو ویلې ډاکټر نجیب په وخت کې
خو داسې اوس افغانستان خلک خصوصا دغه ښځینه طبقه خو ډېر دغه اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي که نه. ولې په دې سیمو کې اقتصاد ضعیف و او نور داسې د کور څوک نه اوس کاري کړی وایي. ما یو خوند اوس هغه د جمهوریت په وخت کې دلته خپل دولت کې وظیفه لرله، یعنی تاسو ته بهتره معلومه ده سمخ کې هغه کسان چې رشوت یې نه خوړل، غلا یې نه کول او د حق یې نه خوړل، یعنی د اوسنی منصب معاش د هغې رتبه ډګرولي و، دومره معاش یې نه و. د هغې په معاش باندې موږ ګزاره نه سکوي. ما وغوښته چې دولسم خلاص کړی و، ما غوښته چې زه وظیفه وکړم، یعنی وخت مې نسو پیدا کوي. بیا په اخر کې تصمیم ونیول چې اول کې خو دغه دولسم اسناد چې هر چا لرل هغه ډېر دي، چې یعنی ښه و که نه، دوی هر څوک د احترام په سترګه ورته کتل چې دا دولسم پاسه ده. ورو 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 یعنی هغه لیسانس مهم سو، باید څوک هر څوک لیسانس سوي، باید ماسټري ولري، دکترا ولري. ما هم غوښته چې زه باید پوهنتون ووایم، ولې په دې چې زه زما قوي نه یي، زه نور نه شم کولی چې وظیفه وکړم. یعنی که نه سې دسې وګورو د اسناد نه، هغه تجربه کاري ډېر ښیي. ما تجربه زیاته ده خو مګم اسناد مې نه و. بیا ما دا اقدام وکړ، ما پوهنتون وویلې، هغه پوهنتون مې شپږ سمستر وویل، دوه سمستر پاتې شو، لږ ګډوډي وو. اوس امارات سره راغله، بعد له هغې نه چې بیا پوهنتونونه شروع شو، بیا هغه کوشش هم وکړه چې هغه دوه سمستر نور هم ووایو. نو اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی، پوهنتون خلاص کړی.
تاسو د پکتیا زمزم دا یو خصوصي پوهنتون ده، اوس هم فعال ده؟ دلته مو کومه رشته ولوسته؟
اوس هم فعال ده. فعال ده خو ما پس فانه ده کزینه و لپاره نه، ده فیم لپاره نه، ده ناری نه و لپاره.
اداره و دیپلوماسی؟
اداره و دیپلوماسی و.
ده مخواخی ده ده رشته و آیا ووست چی ده کار کوئی ده رشته سر متلال ایده ده کار چی مخته بولی؟
والا که من سو ده بس تلال ایده و خو آسی نه خو ده خو اداره و دیپلوماسی پوریاله نه لری کنه. مګه خو چې لو سره کار کوي کنه، زه خپل د افلاق د فیلم د بخش افسر یم، یعنی ټول خود کفایي پروژې د سمګ په ساحه کې پروژې تطبیقوم د فصل لپاره، مثلا په دې دغه پروژې نه برخمنې سي، په دې باید خپل حق او حقوق نه خبر سي، سمګ مثلا څومره حق لري او څومره حقوق لري، موږ باید څه وکړو، سمګ په خپل حقوق ودرېږو. موږ د پروژې سي د خود کفایي لپاره
د ښه موضوع تاسو یادونه وکړه چې کلیوالي ښځې څه حقونه لري، آیا دوی په دې پوهېږي چې حقونه یې څه دي؟ دا یو جالب موضوع و. دوه ورځې مخکې د اکتوبر 15مه د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ و، د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم په خپل اکسپانه کې لنډ لیکلی دي چې وایي راځئ چې په ګډه د کلیوالو ښځو حقونو ته پراختیا ورکړو. تاسو چې دومره کلونه تجربه لرئ، کلیوالې ښځې په دې پوه دي چې حقونه یې څه دي، کومو حقونو څخه دوی باید برخمنې واوسي؟
اوس خو چې موږ او تاسو وایو کلیوالې ښځې خو څه کوي، یو ماشوم هم په دې پوهېږي چې څه حق لرم که نه. ښځې خو پوهېږي، ولې په دې اوس ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی، ولې په دې څه خلکو رادیوګانې اوري، تلویزیونونه ویني او مثلا اوري که نه. جمهوریت کې خو چې بعضې برنامې به وو، مثلا د مور ورځ به وو، د معلم ورځ به وو، د ښځې ورځ به وو، موږ به د هر ولسوالۍ نه ښځې دعوت کولې، دلته لوی تالار و، موږ به ښځې دعوت کولې، ښځو ته به م توفیه ورکول، مثلا ښځو ته به م سو تاسې دا حق لرئ، مثلا خاوند هم دا حق لري، ماشومان هم دا حق لري، یعنی هر څوک په دې باندې پوه وو څه زه څه حق او حقوق لرم. خو بعد پښتانه اوس زیاتر په ولایتو کې، جنوبي ولایتو کې، د کوم حقوق چې اسلام ورکړی د هغې نه هم هغه حنانات ډېر معتبر دي کنه. خو یعنی د وخت او زمان سره خلک پوهېږي، یعنی اوس ډېر تغیرات په خلکو کې راغلی.
بل تاسو ویلي چې ډېر کلونه مو کار کړی، کوی شي چې څومره کلونه تاسو د همدغه مرستندوی کارکوونکي پاتې شوي یاست، او تر ډېره مو آیا کاري چوکاټ کې د بېوزلو ښځو سره مرستې کولې، او که په ټوله کې د لریو کلیو او بانډو له بېوزلو خلکو سره؟
په دغه څوارلسو ولسوالیو په لرې پرتو ولسوالیو کې ما د بېوزلو ښځو لپاره موږ پروژې تطبیق کړې. 2004 نه را په دې خوا موږ دغه ښځو سره، د ښځو سره موږ غواړو چې د ښځو لاسنیوی وکړو، د بېوزلو ښځو، د یتیمانو او د کونډو ښځو لاسنیوی باید وکړو. په دغه 2004 نه را په دې خوا په د مختلفو ولسوالیو کې، په کلي لرې کلي بانډو کې موږ ښځو ته ښځو لپاره فعالیتونه لرې او د ښځو لاسنیوی هم کړی.
په کومو برخو کې مثلا کولی شو چې ووایي څه ډول لاسنیوی مو کړی دی؟ په کلیو او بانډو کې ښځې مختلفو ستونزو سره مخامخ دي، ډېرې اړتیاوې شاید مختلفې وي.
تاسو ته خو د دود او دستور دومره معلوم نه دي که نه. پکتیا خو یو خصوص لري، خصوصا په لرې پرتو ولسوالۍ کې دا مرکز ګردیز نه درته کوم، لرې پرتې ولسوالۍ داسې ولسوالۍ دی چې د هغې یوه ښځه څه کونډه کېږي، هغه اقلن که یو ماشوم ولري بس نور د اجازه نه لري چې دا بل مېړه بل واده وکړي، که لس ماشومان ولري بس په هغې باندې به کینې، د دې فامیل سرپرستي به د دې په خپله غاړه وي. نو موږ غوښته موږ به سروې کول، ګرځېدو بس دغه خور مثلا کشته زر لري، مثلا که موږ به داسې کونډه اوس هغه به مځکه لرله، موږ باغونه جوړول، مثلا که داسې یو زنانه به اوس هغه به کونډه و نور داسې عاید نه لرله، موږ هغې ته د مالداری پروژه هم انتخاب کړی، مثلا پسونه ورکړی دي، چرګان هم ورکړی دي، غواوې هم ورکړی دي، چې مثلا دوی د دغه نه د دوی د دغه حفاظت او ساتنه وکړي. په اول قدم کې ترینینګونه ورکړی، چې مثلا که ته د غوا ساتې، د دغه غوا ساتنه او پر ساتنه او روزنې په باره کښې موږ دوی ته ترینینګونه ورکړی چې موږ تا ته د غوا درکوو، د دې لپاره یې درکوو چې ته دغه غوا د خپل ځان لپاره وساتي، خپل بچیان دې پې وساتي، هغه باقي مانده شودې مستې سوي هغه خرڅ کړي، د هغې په پیسو باندې ته د خپل کور ټول مشکلات ضرورت پیل کړي. یعنې موږ د ډېرو ښځو لاسنیوی کړی، موږ مختلفو پروژې د ښځو لپاره تطبیق کړو. ولسوالۍ کښې
دغه پروژې مو چې تطبیق کړي دي، بیا کله هم څاري تعقیبوي چې آیا نتیجه یې ورکړې ده نه ده ورکړې؟
هر وخت موږ د نظارت لپاره جوړ ټیلو یو دفتر داسې تقریبا د شل درویشت کاله کېږي چې دای فعالیتونه فعالیت جوړ کړی په پکتیا کښې. یعنې زیاتره پروژې دغه اوس بندې شوې، کارونه یې وتړل شو، خو ټیلو هغه پروژه ده که نه چې یو خو د چا حق نه خوري او بل هر کار یې شفاف ده، هغسې سروې کوي، اما کوم کس مستحق وي هغه کس انتخابوي او هغه کوم شی چې دوی ولري هغه هغې ته یې رسوي.
د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت بیا هم هماغه شعارونه پخوانی تقریبا په یو بله بڼه باندې تکرارېږي، وایي چې باید د کلیوالو ښځو د مهمو غمرستو باید ستاینه وشي، دوی د کرنې او کلیوالي سیمو پراختیا کې مهمه ونډه لري، د خوړو په خوندیتوب کې، د ښې تغذیې په برخه کې او د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې. آیا تاسو له دغه شعار سره موافق یاست چې که د کلیوالو ښځو لاسنیوی وشي کولی شي چې په دې برخو کې دوی هغه ټولنه له یوه وروسته پاتې حالت راپورته کړي؟
بالکل سل په سل زه تاسو ته اطمینان در کوم، زه د دې پلوی هم زه دې طرفداري کوم. ولې په دې چې یوه ښځه په کور کښې هغې ته یتیمان پاتې دي که نه، که چېرې د دې لاسنیوی کېږي، د دې یو فامیل ته یو نفقه برابرېږي، د دې سره یو مرسته کېږي، کومک کېږي، دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده. ولې په دې چې هغه بل څوک نه لري، واړه یتیمان ورته پاتې دي، بل طرف ته یې مخ نه اوړي، نو مجبور شي د دغسې ښځو را باید لاسنیوی وسي او د دغه کار باید ملاتړ وسي.
یو خو د کونډو رنډو لاسنیوی دی، په ټوله کې د نورو ښځو هم تاسو لاسنیوی کوئ؟ هغه چې په کورنۍ کې اوسي، خاوند لري، نور کورنۍ نور غړي لري؟
ګوره زه خپله شخصا داسې یو عادت لرم، دا ما عادت ده که نه، تبعیض هېڅ خوند نه راکوي، چې زه باید یو انسان تبعیض ونه کړي. مثلا موږ داسې خوند دي په اوس ملي شرایطو کې چې هغه په کور کښې زوی هم لري، خاوند هم لري، مګم هغه زوی او خاوند یې مخکې کار لرله، معاش یې اخیسته، یا مثلا د کوم بل تجارت یې لرله، کوم بل کار یې لرله، اوس یو شی هم نه لري، هغه هم نن ضرورت لري حکومت ته. یوه ورځ موږ دلته جمع کول، معاش هغه کسان خو سې پیسې یې لرله، سرمایه یې لرله که نه، هغه خو اوس وایي څه نهشته، هسې نه یې لرله، هغه بېخي په صفر کښې ضرب ده. یعنې اوس په دغه اوس فعلي شرایطو کښې د هغه که نارینه لري او که یې نه لري، د ټولو اقتصاد صفر کښې ضرب ده، ټول مرستو ته ضرورت لري، کومک ته ضرورت لري، لاسنیوی ته ضرورت لري. قسم د داسې کسان دي چې پنځه زمانې په کور کښې دي، شپږ زمانې په کور کښې دي، بس عاید نه لري، هغه کوم
او روزي چې غواړي که یې نه غواړي. که د تبعیض خبره تېره شي، یو دا چې ډېر مستحق دی، یو دا چې ډېر مستحق نه دی، دغه توپیر تاسو څنګه کولی شئ چې مثلا چا ته مرستې ور ورسوئ، هغه لومړیتوب چا ته ورکوئ؟
هغه کسان چې مثلا یتیمان لري په کور کښې، بېوزلې دي، نارینه نه لري، هغه ډېر مستحق دي. په اول قدم کښې باید د هغو لاسنیوی وسي، د هغه کسانو سره باید مرسته وسي چې هغه په کور کښې سرپرست نه لري، یو نانور د کور نه لري، د هغو سره باید په اول قدم کښې مرسته وسي، کومک وسي.
دغومره موده کې چې تاسو په تېره بیا د کلیوالو ښځو لاسنیوی کړی دی، بېرته مو د دوی هغه عکس العمل لیدلی دی کله چې زه یوې سیمې ته، یوې منطقې ته، د دوی تاسو سره چلند تاسو ته داسې یو روحیه درکوي چې بیا هم همدغه خپلو هڅو ته دوام ورکوي؟
تاسو باور په خدای وکړئ نوري صاحب، زه همدغه اوس چې تاسو سره غږېږم ما ته بېخي ژړا رسي. یعنې دا ښځې دومره دي موږ سره صمیمي دي که نه، چې ما سره یې د ټولې شمېرې دي، یعنې ټولې ما ته د خور نه وایي. تاسې باور په خدای وکړئ چې ډېر وخت تېر شو چې موږ په کور کښې ناست وو چې تحولات راغله، بل هغې نه موږ به بیا سروې کړی وو، په جمهوریت کښې هم کړی وو، دا هر څه پاتې شو، ګډ ور شو کار که نه. بیا کله چې موږ دوارې لاړو، د هغو نه هم نظارت کولو چې ایا موږ دا سروې کړی وو، دا خلک په جای دي که نه دي، چې موږ بېرته هغه دوی سره هم څه تعهد کړی وو، موږ په هغه تعهد باندې عمل وکړو، چې موږ بېرته دوی تللو، د دوی کورونه هم سروې کړل، قسم ده که نه، دغه هره ښځې به داسې د خوشحالۍ نه به داسې ټپو لب زړل، سوه خو دا امید بېخي نه لرله چې تاسو به بیا راځئ د موږ پوښتنه کوئ. یعنې دومره ښه خاطره موږ د دوی لرو، یعنې بېخي ټولې موږ ته داسې څه ویل که خوند یې مندي، قسم د هر یوه یې په زنګونه وکي پښتنه وکي سو اوس خو نه راځي اوس خو دموږ پښتنه نه کوي که ځان سي کنه هر و دوی خپل دموږ پښتنه کوي دومره صمیمي دي خلک
ډېر ښه اغلی زیرک تاسو کار واقعا هم دې ستاینه ورلی په لری کلیو باندې چې مثلا تاسو دا د پټې به د خزو لاس نیوي کوي مخکې تاسو که هم لند یادونه وکړه د خپل شخصي ژوند تاسو ویل چې شپک ماشومان لري کوي شي راته وایي چې ماشومان مو غټ دي زده کړې کړي دي یا کوي
وولر سه زده کړې کړي دي یو زوی مې د زمزم پانتونی ویلې دي سارنوالې او قزای ویلې بل زوی مې د غو پرنس دندانې ویلې او بل زوی مې ټول سم نه خلاص وي او کل پانتونی ویلې ادبیات دري و د ډیرو مشکلات اقتصادي مشکلات د وجه نه در یو دوه هفته کې چې دوبۍ ته مې لګلې په ویزټ باندې ته ویزا لګي هغه کار کوي نو بس مجبوریتونه نه کېږي څه کارم نه یو فامیل درپسې بیا نه کېږي او لورکۍ مې څه دغه یو لورکۍ مې دولسم نه خلاص ده په لورکۍ بس جمهوریت کې دولسم نه خلاص و یو کال پانتونې وویل چې دغې هغه خپل انتخاب سو ژورنالیزم یو کال پانتونې مو وویل بعد له هغه نه پانتونونه متوقف سو نو بیا پاتې سو نو اوس مې ورته ویل څه ولو چلکۍ ته په کور کې دغسې بې سرنوشته پاتې کېږي نو دا څه داسې زده دي هغه دم له زړه وځي اوس دلته شخصي پانتون د رڼا په نوم هغه قابلګي او نرسنګي ده بېرته مې پوهېږي کې اوس ورته داخله وکړو اوس هغه پانتون وایي
دغه د دو لونو چې تاسو یادونه وکړه دوی څه غوښتل چې کومې رشتې ووایي لوړې زده کړې وکړي چې اوس متاسفانه له محروم دي محرومې دي
دا یو لورکۍ خو مې ژورنالیزم سره علاقه لرله بیا دولتي پانتون ژورنالیزم کې کامیاب هم شو او دا بله لورکۍ مې چې جامه درته وکړه چې دولسم نه فارغ دي د بس د نظامي هغه سره علاقه لرله دې ویل چې زه هغه اکاډمي پولیس وایم نو اوس دا بله بله چې مې ورته ویل معلومات چې لکې تا ته به هم دغلته ثبت نام وکړم ته به هم دغه زمزم دې ویل چې زه زمزم نه وایم او زه بس کله خدای یو رحمت زه بیا افسري وایم هلته سره سخوا
نن خپل خوخه ته د پریخي دي چې هرڅوک هرڅوک په ټوله کې تاسو ویل چې په پکتیا کې په څوار لسو ولسوالیو ګرځېدلې یاست او دغه د ټي ال او سره چې تاسو کار کوي په دومره کلونه خلکو ته مرسته رسولې دي په تیر بیا غبي وزلو خزو او کونډو ته مخکې مو چې دا مرسته رسولې او اوس چې رسوي آیا په مرستو کې په دې ورسیو کې کوم کمښت راغلی دی نشي کولی چې په هغه ډول مو چې په تیر د جمهوریت دوره کې په تیر بیا له دغو بې وزلو کسانو سره مرستې کولې اوس نشي کولی آیا هماغه ډول مرستې ورسوي
د مرستو اندازه هم کمه شوې ده او بل موږ هم داسې په ازادانه توګه نه شو کولی چې لاړ شو مثلا دوی نه نظارت وکړو دوی د کارونه نظارت وکړو دوی لیدنه وکړو شاید دوی نور څه غواړي مثلا څه تقاضا ولري هغه کوم مثلا د باغداري پاک لای یا د زراعت پاک لای چې موږ تخمونه ورکړي موږ د هغو نه نظارت وکړو څه وایي کړو شاید دوی په صحیح صورت په صحیح طریقه استفاده تر کوي که نه کوي وخن کمخت راغلی ولی پولیس اوس ډیر مؤسسات کم څه کنه
په ټوله کې په پکتیا کې زمکه ډیره کمه ده د کرنې په تیر بیا د دغه څه خزو چې تاسو لاس نیوي کوي دی بي وزلو هغه برخې مو ځانګړي کړي دي چې کېدای شي دوی سره مرسته وکړي او دوی ترې وحده پورې له اقتصادي پلو په خپل خو باندې ودرېږي مثلا هغه کومې برخې دي
بالکل موږ بالکل دا په نظر کې نیولې ده موږ ما وویل کنه چې موږ سروې کوو مثلا یو چا ته چې موږ به په نظر کې نیولې ده موږ اته زو دي غیم ځکه اندازه کوو سروې کوو موږ یې غیته دي غیم ځکه په اندازه به ورکوو مثلا واقعیا تاسو خبره پکتیا کې ځکه کمې دي خلکو په لرې پرتو ولسوالۍ کې ټول غرانه یې ځکه ده کنه موږ دا په نظر کې نیولې چې په غرانه یې ځکه کې کوم شی اوسه ورکوي مثلا الته چهارمغز دي الته زنغوزي دي یعنی قیمتي میوه ده موږ د یو لپاره دي دغه هغه په نظر کې نیولې دي خلکو ته ولې په ټیلوغ د ډیر وخت کې فعالیتونه کوي موږ د دوی لپاره د دوی نیالګیم دلته تربیه کړی دي انجنیران وو تربیه کړی دي بعد لږه نو ولسوالۍ ته وړی دي په خلکو باندې توضیح کړی دي یعنی تاسو باور وکړئ هغه چهارمغز موږ په خلکو په پټان کې خلکو ته توضیح کړی دي چې موږ اوس ورسره وایو ګورو دي هغه د دوی هغه خپل غرنۍ چهارمغز یو پند لري د تلڅو ته توضیح کړی دي چهارمغز لري مثلا کوم ځکه څه شګلی نه ده موږ یې ته په نظر کې نیولې دي باغونه باغونه مرته جوړ کړی دي مثلا څوک د سبزی لپاره ځکه لري موږ خلکو ته سبزی ورکړي مثلا د خزینه لپاره د کچن ګاردن یا باغچه خانگی سوی دغه لپاره سبزی په نظر کې نیولې دي په مختلفو بخشو کې موږ سروې کړي د خلکو نه ملي څه مثلا کوم کار کوي سي باغ وړي مدري وړي سبزیجات وړي هر څه دوی خپل تقاضا کړي دا موږ هم راستو سره کړل
ډیره زیاته تقاضا دوی په کوم برخو کې ده
ډیره زیاته تقاضا خو د دوی صدا د زنانه خصوصا زنانه زیاتر د مالداری سره علاقه لري، مالداری سره او مرغداری سره دغه سره علاقه لري.
نتیجه یې مور کړې ده، مثلا هغه چې تاسو سره مرستې کړې دي که فارمونه مور ته جوړ کړي وي، یا د چرګانو، یا مثلا د غواګانو، حتی مثلا د وضو یا د نورو په دې برخه کې هم ورسره داسې مرستې کړې دي.
تاسو باور وکړئ نورې صاحب، موږ هغه کوم پورې پروژه مو د اسلسي په نوم باندې هغه پروژه د موږ ختم شوی ده. بله ورځ کابل راغلی و دغه بسلان سروې او املاک سروې کوله، بیا سلام تاسو باور وکړئ چې موږ دوه دوه مېږې ورکړې وې، کنه اوس یې هغه دوه دوه مېږ ونه چې سره میتر جوړې کړی، بس هغلته مصاحبې ورسره وکړه. دوی ویلې چې موږ مثلا پال کې دغه مېږې چې موږ ته لنګېږي دوه بچې زېږوي، خزینه وي موږ ساتو، اوس هغه بېرته هغسې موږ ته مېږه سي غټ سي او نور بچې وزېږي، او که نر وي موږ یې خرڅوو مثلا په هغه پیسې باندې موږ د خپل کور مشکلات پرې حل کوو. یعنې خلکو را میتر جوړې کړی، مثلا د دوه میګو نه یار یوه لس میګې، دولس میلې میګې، اته میګې تر جوړې کړی دي، او غوا هم څه ورکړی و. تاسو باور وکړئ سه هغه غوا یې که خرڅه کړی ده، یا مثلا وخت تېر شوی د هغې غوسه یې ساتلی ده، یا مثلا هغه غوا یې خرڅ کړی ده د هغې په عوض باندې میګې اخیستې، هغې د هغې نه سودنې جوړې کړی دي. یعنې ډېره ګټوره و دغه پارتي کې د مالداري پروژه ډېره ګټوره و.
تاسو پکتیا کې فعالیت مو عمل ته سرته رسولی ده، په تېر جمهوریت کې هم تاسو مخکې موږ خبرې کولې، په ځینو نورو برخو کې هم تاسو د ښځو لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې ځینې فعالیتونه سرته رسولي کوئ، خو اورېدونکو ته چې دا څه ډول فعالیتونه وو چې ښځو ته مو معلومات ورکول؟
ما انتخاباتي کې کار کړی دی، هغوی عامه په باره کې تبلیغات کړی ده چې مثلا انتخابات یعنې څه ګټه لري، مثلا انتخابات په کومه طریقه کېږي. د صحت په بخش کې د ټولو طرفه موږ یو پروژه لرله، د صحت په بخش کې ترینګونه ورکړی دي خلکو ته. مثلا ما خپله 9 کاله ما د جندر بخش کې مې کار کړی، په یو کور کې څه تللی مثلا تاسو باور وکړئ زه یو کور ته تللی وم، جندر په بخش کې زما کار کول، جندر افسر وم، چې هغه نارینه و ښځه و خاوند و په کور کې، دوی خپله لور ورکړی و. حتی ښځې تر خبره هم نه و چې دوی ما کېنه مال ولې د لور په دې څه نه ده، څه د پلار اخلي دی، آیا د ښځه په کور کې حق نه لري؟ دا یې مور دی، تا نه دی دې حق دی، ته ولې د دې سره تا ولې مشوره نه کوله، تا ولې د خپل لور نظر نه غوښته؟ یعنی تاسو باور وکړئ د هغې ښځه او مېړه په ژوند کې دومره تغییرات راغله، که نه څه دا خپله منګل و اخیر څه تللی و، منګلو ته تللی و، ماته د منګلو نه چهارمغز را وړی و. یعنې تا د ترینینګ په باره کې، یا تا د هغه خبرې په باره کې، له برکت یې په کور کې ډېر تغییرات راغلی، نو دا غیتا شیرینی ده.
دا تاسو د جندر یادونه وکړله، د جنسیتی برابری پخوانی وخت ته په پام او د اوسنی وخت ته په پام تغییرات راغلی دي په ټوله کې، کوای شي چې داسې راته ووایې چې په کلیوالي سیمو کې د اوسني وضعیت کوم اغیز لیدل کیږي؟ یعنی ښځو چې هغه پخوا کوم کارونه د باندې د کور سرته رسول، آیا اوس یې کولی شي سرته ورسوي، او که چیرې پر دوی هم ځینې محدودیتونه لګول شوي دي؟
دا محدودیتونه خو رښتیا لګول شوی دي نورې صاحب، ګوره دلته پکتیا کې، یو پکتیا کې نه په ټول افغانستان کې، چې دوه بخش ته ترجیح ورکړی شي، یو د صحت او یو د تعلیم تربیې بخش ده. نور ښځې مثلا هغه مخکې څه مثلا ښځې به تللی په یو پروګرام کې به یې ګډون کول، کار به یې کول، خپله وظیفه به یې سرته رسوله، اوس هغه نسي کول. یعنې د ښځې حقوق اوس بېخي د پخونه لاندې ده.
په کلیو کې څنګه وضعیت څه ډول ده؟ تاسو چې کلیو ته ډېر زیات ځئ، په کلیو کې د ښځو وضعیت
په کلي کې خو والا مخکې ښه و، مخکې ښه و، اوس بېرته ظلم په ښځو باندې شروع ده. هغه لرګي دوی په خپل سر راوړي، د پټي کار دوی کوي، مثلا د مالو خدمت دوی کوي، نارینه یې بس غوړ ګرځي، ټول ظلم په ښځو باندې ده. مخکې خو به موږ ترینینګونه ورکول، نارینه به هم کېنوله، دوه وروره دا دي تا حق ده، څه مثلا یوه ښځه چې راځي مثلا ته وړو ته راوړي، د سر په سر یې واچوي، دی په سر غرو ته جګوي، نو ته نارینه یې، دا کار باید ته وکړي، دا خو ظلم ده، دا خو ښځه ده، دا خو یوه نه ده چې ته مثلا دا د لرګوی پیټه په سر ګدي، دا څومره غټ ظلم ده، دا کار باید ته وکړي. یعنې مخکې به موږ تلو، تبلیغ به هم کوله، دوی سره به غږېدو، ډېر تغییرات په خلکو کې راغلی.
ستاسو تجربه ته په پام، ښځې ته ډېر زیات معلومات ورکول شي چې دا پوه شي چې حقونه یې څه دي، او که سړو ته چې دغه وضعیت بدل شي؟ په ټولنه کې موږ دغه دود دستورونه ډېر حاکم دي، ډېر قوي دي، د دغه وضعیت بدلېدو لپاره آیا ښه به دا نه وي چې مثلا تاسو نارینه سره خبرې وکړئ؟
نوري صاحب، ما زه تاسو سره نظر یم، کنه د نارینه په فکر کې څه غلط را دي؟ دوی نارینه سره د څه ورکړم ته فکر ده، کنه د دوی په ماسخه کې پیچکاری شوی، د نارینه ته څه معلومات ورکړل شي، دوی ته څه ترینینګونه ورکړل شي، نارینه څه وایي ښځې منی؟
هم دغه خبر مکو هغه د لومړني انتخابات چې د کډیجی بولس مشري انتخابات او کډیجی بولس جرګې لپاره انتخابات په تیر وغو کې نو د انتخابات سره دا موضوع ډیر راپورته کیدل چې خزو ته هر څومره آگاهی ورکول شي بیا هم تصمیم نشنی ولې هغه ناری نه ده حتی د یو قوم په سطح باندې ټول قوم جګیږي وایي چې چاته باید رایه ورکول شي تر دې حده پورې حتی فرد نشي کولی نو ټولنه په دغه شکل باندې ده
کار کوله کنه برا د سیناری نه اوس د اته د خزینه او کارتونه به ټولول د سجمی دا به ول په خپل خواخه به ویل شه دا مثلا نیمه د کورنۍ د خزو کارتونه د دوی اجازه نه لري خو د دویم ځل لپاره چې هغه یا ما دوی ته تبلیغ وسو دوی ته معلومات ورکړي نه ډیر خزي پوي تاسو باور وکړئ چې د خزي وسه د لری پروتو له سواله نه به خپل د رای سنټر ته ځان رسوله دوی ویل چې نه موږ د خپل خواخه باندې ترای ورکو هغه یوانی مناری نه وو سیده یوانی مو زورواک وس مثلا ما خزه د سره کوم عزیز زم د دوی کارتونه ز په خپل مثلا ولم یو جید دوی راي ز خپل ورته مې په دویم ځل لپاره دریم ځل لپاره خزینه ډیر پولیس و ډیر خپل کې پاس خپل براتله هغه رایګری محل کې خپل راي ورته
مرمن زیرک تاسو چې دومره کلونه فعالیت کړی دی په ژوند کې داسې لازی وي چې هغه وروسته په یو خوږې خاطرې باندې بدلېږي یا په ترخې خاطرې باندې بدلېږي داسې لحظو سره مخامخ شوي یاست یعنې خوږه خاطره داسې لرئ که خوږه خاطرې
نه شته ناشته خو خیر اوس بیخي نشه اوس د ښځو نه بیخي هغه خوږې خاطرې طرف سم سوی ما خوږه خاطرې مې سوو په دغه اوسنۍ فعلي شرایط کې په دغه وروسته په عمارات کې څه کله دوی راغلو پوهنتونونه په ښځو باندې بند شو یعنی موږ ډېره مایوسه وکړه زموږ شخصي پوهنتونونه مو ویلې پیسې مو ورکړه نو دا څنګه دغه موږ خواري ټوله بس وو
دا خو ترخه خاطره دا خو ترخه خاطره
دا دا نه دا خوږه خاطره ده سکله موږ ته په کومه ورځ د ادارې نه زنګ وکړ کنه د مدیریت نه چې په تاسو باندې زه او زیرې کوم په پښتانه سي تاسو پوهنتون بیرته شروع شو
ښه
یعنی ډېره خوشحالي ځای اوس موږ یعنی امیدواري د موږ پیدا شو بس کله چې موږ پوهنتون خلاص اسناد هم لانه واخیستې سي بیرته باندې زور لګېدل نو هغه یې بیا ډېره ترخه خاطره ولې
بله بله مېرمن زیرک خبرې مو ډېرې وکړلې که په آخر کې دی داسې نورو ښځو ته پیغام لرئ په تېره بیا هغه چې تاسو دغه له فعالیت سره تړلی دي تاسو یې لاس نیوی کړی دی او په ټوله کې مثلا دغه اوس چې ستاسو غږ اوري د افغانستان په نورو سیمو کې دغسې ښځې دوی څه کولی شي دغه مرستې چې ورسره شوي دي آیا دا د دوی لپاره الهام بخونکي دي چې کولی شي په خپله په خپلو پښو ودرېږي او د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ وګټي
مګر زیاتره د بس وسیسو څخه ځاق وړي او څغړي سي اروپایي حق او قانونانه نه موږ حق اسلام سي مترکلې سي دوی وس فعلن پر دغه ملي شرایط سي دوی هغه خپل حق او حقوق سره وړي دوی د ډیر شیده او زه همیشه وای دوی باید با جرأت سي با همت وسی افغان خزي باید خپل جرأت او همت له لاس ورنه بس کومرو هغه به د الله له طرفه
ډیره زیاته مننه انارګل زیرک چې په دې خبرونه کې مور سره ګډون وکړ د ازادي ایمیل ما او تاسو د نورو بریلټوبونو هیله کوو په دې هیله چې هم دغه څه چې به وزلو خزو د کندو او روندو لاسنوي مو کړی دی هم دې کار ته دوام ورکړي و دنیا مننه چې په دې خبرونه کې مور سره برخه واخسته
تاسو نه هم مننه